یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری. السلام علیکم. کابل د ماسکو دروانه اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه یې نمونه لري شي. په دې خبرونه کې مې دا موضوع په ماسکو کې د سیاسي چارو لوی کتونکو سره څېړلې ده چې ولې د افغانستان په قضیه کې د روسانو دلچسپي زیاته شوې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو طالب مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت دیرش مخالف وسله وال وژل شوي. د امریکا ولسمشر بنن د اعلان کوي چې آیا د سعودي عربستان ولی عهد د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري او کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده او څو چې د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نوي نسي کولی چې د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
طبیعتا اینا زیر تحریم هستن، در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن.
دوی دوی تر بندیزونو لاندې دی او پټوله کې تر اوسه دی وی تروریستی ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې لدی چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لری شي، او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وخی او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا په اصل کې د چې د طالبانو لاس کسیز حیات په ورستوي کې په مسکو کې لذینو افغان سیاستوالو سره په یو غونډه کې د ګډون ترڅنګ هلته روسی چارواکو سره هم کتلې دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې په څو ولایتونو کې وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال چې په لغمان، کاپیسا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، بلخ، جوزجان او هلمند ولایتونو کې سوي شپږ نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویلر تر پنځو ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار بیرته پرانیزي. ښاغلی حبیبي زیاته کړه د طوفانونو او د واورې شوېدو له کبله دغه لار تړل سوې وه چې دوی تر څلورویشت ساعته کار وروسته دغه لار پاکه کړله. په وروستیو کې په سالنګونو کې تر 250 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې 45 واورې د واورې شوېدنې یا برف کوچونو راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و او کنه. د امریکا د کانګرس لخوا د فبروري د اتمې نیټې د ضرب الاجل داسې وخت را رسیږي چې دوه نویو راپورونو د امریکا د کانګرس غړي هڅولي چې د سعودي عربستان خلاف د جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله د سختو اقداماتو خبرداری ورکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې اګنیس کالامارت د پرشمې په دستور کې تل سفر ورسته وویل شواهد د جمال خاشقجي د وحشیانه او مخکې پلان سوي وجنې څرګندونه کوي او شی چې دا وجنه مخکې پلان سوي او ورته چمتووالی نیول سوی وو. جمال خاشقجي په امریکا کې میچ سعودي ژورنالیست و چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سعودي پر مشرتابه انتقادي لیکنې کولې. نوموړي په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د ځینو اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت، بیرته ژوندی ورڅخه راونووت. په عین حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي معلوماتې لیدلې ویلي د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په 2012 میلادي کال کې خپل یوه همکار ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي و چې که جمال خاشقجي له متحده ایالاتونو څخه سعودي عربستان ته راستون نسي نو له مرمیو سره به پسې ورسي. ریاض کاتسام په پیل کې د جمال خاشقجي د نادرکۍ په اړه بېخبري وښوده، خو وروسته یې ومنله چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی، خو لا هم نه مني چې د دې وجنې امر دی د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت کې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیا او ازموینو سره په ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندیو د استولو دویمه ناکامه تجربه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل ایران فضا ته په استونکو توغندیو کې هغه ټکنالوژي کاروي چې په عملي توګه په بالستیک توغندیو کې کارېدونکې ټکنالوژۍ ته ورته او پر هغې بدلېدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د ایران لخوا د فضایي توغندي د توغولو وروستۍ هڅه د ایران دا وړتیا زیاتوي چې بالاخره داسې وسله جوړه کړي چې زموږ متحدان ګواښلی سي. د سټلایټ د تصویرونو دوو کمپنیو داسې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ایران فضا ته د توغندي د توغولو دویمه هڅه کړې ده. ایران په جنوري میاشت کې هم یوه ورته ناکامه هڅه کړې وه. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې خبره سوي راپور کې ویل سوي ټاکل سوي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل پر دې سربیره عملي سي چې د امریکا حکومت تر اوسه له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته دغلته د کورد ځواکونو د خوندیتوب پلانونه نه دي بشپړ کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپل دغه راپور د امریکا د ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ورکړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تعریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تردید خبر کوي چې د طالبانو لس کسیز پلاوی روانونی ماسکو ته ولاړ. د روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوي؟
امکان دیدی موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سره ځینو ته راتیر سي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت چې د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې چې حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې. ولې بیا هم ولس له دربدرۍ جګړې وحشت وژن او بربادۍ کډوالۍ هر سره مخ شو.
د سمارایا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان مسله څېړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی وو د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې وو. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله ده استازی نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویشتل شي.
دوی
به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزي د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوي دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي. که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا په هر څه کولای شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډېر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای ناخواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي. ولې په عین زمان کې د حالاتو حساسیت ته وګوري.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر لامغږی پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی دی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتونو او روسانو سره موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض کوم چې
روسان دلچسپي په دو مسایلو کې ده. لومړی خدا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل له مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول، بنا ان دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي. داسې یو بسپاتو پات راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې راډیو کې ځینې مقالې خبري ازادي راډیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوي دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډېر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چېرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورها حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلې دي. ته که چېرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی یې نشي کولای، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلې شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
بس ارزو کوم دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2000 to 3000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونو هم دي.
له ښاغلي جلال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته کندوز ته ځو. هلته مدني فعالانو پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې او نورو هیوادو پر ځای دې په افغانستان کې دننه له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني. البته یوه یادونه وکم چې تر 12:00 مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو. تاسو څه فکر کوئ چې روسانو ولې په افغانستان کې دلچسپي پیدا شوې ده او د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري؟ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس راوستوئ. ستاسو اس ایم ایس به د راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې دې مخامخ له یو بل سره شریک کړي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران بتل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه لرم، د افغان دولت نه هم، د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني، دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي، او بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنۍ نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځ ته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د روزګان ولایت د ورزشي امریت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ورزشي امریت ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود دی. دا ادعا وروسته تر دې شوې چې په ورستوي کې د کور او شار جوړونې رئیس او یو انجینر د رشوت په تور ونیول شول. لا ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ورزشي امریت لپاره د نوې جوړیدونکو ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی. خو وای مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ورزشي امریت تعمیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته ول چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له خصوصي شرکت سره سوی، او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړیږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی، او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړیږي. نو موري وای د مختلفو ادارو ساختماني انجنیرانو له دغه پروژې سره نه کړي، او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کار دینا سم دی. خو د شرکت مسولین غوښ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډیر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجنیرانو موږ معرفي کړي د مختلفو ادارو څخه چې راغلي دي، نظارت یې کړی دی، په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري، خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خو نه جهل سوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژې چې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یادو شرکتو ته انجینري نګان ډېرې داسې پروژې ملور په روزګان کې، خصوصا د امریتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دې نه علاوه موږ ته سره نور هم شریکو کو د امریتي ورزشي پروژه قط تند اند د معیار او د سندر او د انجینری اصول د قابل اعتبار نه ده. زما موس رسمان موشتنه د شرسازی د وساره سکری دا رسمان موشتنه نن په اداري مجلس کې دا وکړه چې پر دوه پروژو د سره غو روسی
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وشودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه خو بیا هم شوي دي، خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه موږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، زموږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته په همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا فداسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له جیت څمو د وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورترې او د امریکا د استخباراتو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې خاشقجي د مخکني پلان پر اساس وژل شوی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د خاشقجي د قتل په ارتباط د امریکایي چارواکو او سناتورانو دریس سره
د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه دوه نوي راپورونه د کانګرس غړي دې ته وهڅول چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیه په اړه د تحقیق لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی ځانګړی راپورتر انګس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بېرحمۍ سره او د مخکني پلان په اساس وژل شوی. البته د یادونې ده چې جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکل کول د سعودي عربستان د مشرتابه لخوا د سعودي عربستان د مشرتابه له سختو منتقدانو څخه و. د ملګرو ملتونو دې راپورتر ویلي دي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د قتل پلان له مخکې جوړ کړی او عملي کړی دی. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړی ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي چې که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نه شي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله دی پخپله ولاړ شي. شیبر صاحب، د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی دا مهلت د دی نن پای ته رسیږي او دی باید په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې آیا د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان د حکومت لاسو او کنه. هغو دوستانو ته چې ښایي په دې اړه دقیق معلومات ونه لري د ویلو ده چې خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې دننه وژل شو او ګمان دا دی چې نوموړی به د سعودي د ولیعهد په اشاره وژل شوی وي.
بله تکل صاحب، د واشنگتن او ریاض روابط ډېر زیات سره نږدې دي، که ولسمشر ټرمپ چیرته پریکړه وکړي چې خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکي لاس لري نو څه به وکړي؟
ولسمشر ټرمپ په دې کې تل زړه نازړه ولا همغه پایله چې د سعودي والیهد یا حکومت په مستقیم ډول په دې تورن کړي او ویل به چې دای نه غواړي د امریکا له مهم اقتصادي متحد یعنی سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې زیانمن کړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته څلور میاشتنی مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقچی په قتل کې لاس لري کنه او کې لري نو پر ضد به کوم اقدامات کوي. پرون د فبروري په 8 د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې د ټانکونو او جنګي الوتکو په ګډون پر سعودي عربستان د ځینو وسلو د پلورلو مخه نیسي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقچي په قتل تورن دي هم بندیزونه لګوي. شبر صاحب ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقچي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قونسلګرۍ کې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژلی خو سعودي چارواکي وایي چې دا ډله د دوی په وینا خپل سرې ډله وه او ولیعهد په دې کې لاس نه لري.
تکل صاحب مننه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې بیرته وړاندې د افغانستان موضوعات ته ورګرځو. البته د افغانستان موضوعات د زمرا زما حق په پروګرام کې لرو. په دې پروګرام کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړی لیست مسله چیرل شوې ده خو اوس یو بل نړیواله مسله را اخلو. البته یو ساينسي مسله داسې جامع جوړې شوې دي چې له سړی سره د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامع جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دار چې د کالو اغوستونکو ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا استلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامع د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکو کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکی د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپد دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. دا یادونه وکم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمرای زم حق ځانګړی خبرونه وړاندې لرو او د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. په نن ورځ له درو تر څلورو، له څلورو تر پنځو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. له څلورو تر پنځو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز په ارتباط اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ او خپل نظریات د کندوز له چارواکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې باید د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. خو اوس به د ازادي راډیو اسمسونو ته مخه کړو چې یو شمیر اورېدونکو راستولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دفترنۍ لیکي روسان د افغانستان په سوله کې د دې لپاره دلچسپي لري چې د امریکا له لوري روسانو ته د افغانستان له لارې خطر متوجه نشي. محب الله قلمیار له میوند لیکي روس غواړي امریکا په افغانستان کې مات شي. عبدالرحمن لکابل پراستولې سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي کوم کسان چې ماسکو ته تللي وو هغوی بې صلاحیته وو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ماسکو کې د سولې غونډې ګټه نه کوي. او نورالله د کندهار لیکي خدای پاک دې سوله راولي. سمی الله له میوند کلي نه لیکلی دی چې کوم معلومات چې لرو د ماسکو ناسته د طالبانو یوه سیاسي طالبانو لپاره یو سیاسي پرمختګ وو. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. په دې ترڅ کې شکر الله پراستولې سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. یو اوریدونکی چې نومې سم نه لوستل کېږي د پکتیا له ځاځي اریوب څخه پراستولې سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې خپل غچ له امریکایانو په افغانستان کې واخلي. او یو بل اوریدونکی عبیدالله لیکلی دی چې روسان به بیا افغانستان ته رانشي ځکه چې دوی په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د زماره زما حق پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي نه وي، نسي کولای د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي. وزارت وایي چې دغه عملیات په تیرو څلورویش ساعتونو کې سوي دي. د سالنګ لویه لار تر پنځو ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دوی وتمنېدل نن جمعه دغه لار پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولیعهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران توران کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت د لری واټن وشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران لیوي مسجد څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندي د استولو دویمه ناکامه هڅه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړې ده.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
منحز رئیز دانشا که در اینجن دیده با کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونه بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته اتلس کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لومړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسناد او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنۍ لیست د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبداللہ عبداللہ، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراہیم الکوزائی، رحمت اللہ، نبیل زلمائے، رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شہاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نور اللہ جلیلی، نور الحق علومی، عنایت اللہ حفیظ او نور رحمان لیوال لهغه کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملار خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاس کمیسیون څخه ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع شوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولی دي. کنه په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه غلاس وایم. حق پرس هم خپل لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوی دی یوازې شوی هغه پوره کړی دی.
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري، چې د جدید د 14 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. دغه څخه وروسته یعنی د دلوي د اول څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو تر څو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتل ستنه اسناد ارزیابي کړي، چې ارزیابي پر دوه ډوله تر سره سول، یو فزیکی ارزیابي وو او بل د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوړو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په 15 ماده کې د اساسي قانون، 16 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري، چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دوه نو بررسي تر سره سول شي، وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشري ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او بل یې د عدالت تامین اړخ. کبیا هم زموج هم زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای، واجد شرایط نه دي، دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي. هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده، هغه دا ده چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشري ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب، تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط چې زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی تابعیت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګه یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست او قدرمن اوریدونکو ته. د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتم او یو شپیتم حتی د شپیتم ماده پورې صراحت لري. څو مسلې ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغه باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر پیسره مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده، خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلي دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خاله شک پرته د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل په اصطلاح وړتیا، ظرفیت او هر څه په اصطلاح نمایښت کې ښودله او څرګند شول. لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې، مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخته کېږدي. دوم خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوي ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرد پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لري کوي، خو لومړی مرستیال خپله اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کوو، ډېره زیاته مننه. حق پرسته، دا لومړنی لیست له اعلان دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنې په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي. که اوس هم دا مسله اندسې هوایي تېره سوې ده، او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بېرته جواب سوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د 300 احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات غوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسیون سره وکړي هغه داو چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهم نامې لري چې البته د دوګونی تابعیت مسله زین بهرنی هیوادونه مشته واضح کی زین هیوادونه هغه د خپل پالیسی مطابق د خپل وګړو هویت چاته نوای یعنی د دوګونو تابعیت په اړه معلومات نور کی حتی د بهرنی چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوګونی تابعیت په مورید کې د بهرنی چارو وزارت ته معلومات ورکړي نو ځکه اتلستان چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه مشت رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې مشت د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي. تاسو
په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان
کړل؟ موږ نه دي ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون له مخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عارضي وکړي په یو چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی سوی؟
ښه، اصراحت خو دوه اونۍ ده چې په دوه اونیو کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او دې که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه اونیو کې باید دوی ورته رسیدګي وکړي. خو فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زه دلته وایم، دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده، یعنې دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري او څوک یې نه لري. خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي، اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه 30 کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري. خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسه اخیستی مو. د
خو کاپي باید کمیسیون ته ورکړي.
بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه د سیاسي زینې اړودول روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخکې وړي. ولسمشر وروستي څرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه تلته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته وروستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي. وروستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي، کوم خبرې چې په قطر کې روان دي او کوم کارونه چې کیږي او کوم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالانه چې کوي، هلته ډیر پرمختګونه شوي دي. د دې په خاطر چې ټاکنې بند کیږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ، زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانوو، ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه، د ولسمشر غنی له ادرسه. کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدي، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه قطعي پریکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پریکړه په ارګ کې نه کیږي. قطعي پریکړه به د خلیزاد مذاکرات کوي.
حقپرست صاحب، ته د حقپال صاحب خبرې خبری واوریدلې. حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري؟ اوریدونکو، ولس ته څومره ډاډ ورکولی سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په حیث موږ ته ټول په دې باندې پوهیږو. بله خبره دا ده چې کمیسیون هم یوه ښه ځانګړې بودیجه او امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی. یعنی بدبختانه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د اوسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام ونه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړې بودیجه او همدارنګه د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري. او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی. د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نشي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو، داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپېتمه همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نهه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. له هغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او له مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم دی. د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د یاد معاون په
توګه
چې معلوم دي نوم نه بغه د رسنیز اصول له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی پنځه فیصد دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر فیصله خیانتونه کړي. هم ولې دوی فیصله په دغه لیست کې نه راځي یا فیصله د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د دې امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راځي بیا بغوینه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح امدا شان د کمیسیون څه د ټاکنو کمیسیون ده او څه د شکایتو کمیسیون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولسمشر غنی کنایوي خبرې اورېدلې وي کنه، د سرور دانش خبرې به مو اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیې مو واورېدلې چې د کمیسیون کې ژور او بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او دغه کسان چې راوستل شوي دي، خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده. او دا د سند چې زه دا تحلیلوم، په دې باندې ټول پوهیږي نه، د سند چې ارګ نه پوهیږي، کمیسیون نه پوهیږي، یا ولس نه پوهیږي، تاسو نه پوهیږي، موږ ټول پوهیږو. هغه حقوق لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنا کمیسیون، شکایتو کمیسیون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خوراچولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع یا په اصطلاح یو زورور مرجع چې هیڅ دا شان پکې مراد نه کې دا سیاسي ملاحظات او دا ګټې او د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي؟ هغه خو نسته، خو دا خو انساني حالت هم دغسې وي کنه.
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخیسته چې په دې برخه کې معامله سوی قانون
پلی شوی ده.
حق پره صاحب، او چې لومړنی لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست ته څو ورځې پاتې دي، په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کومه عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته یې ورکي، او که د شکایتو کمیسیون ته یې ورکي تر څو پورې وروستي لیست کې هغه کسان چې باید رانسي رانسي؟ دلته خلک عریضه چا ته وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل، تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی، تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه کړل.
دا محکمه بي بي کړه
اجازه راکړي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي. البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاري سمت لري. په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، ټاکنیز نظام دوی مهم برخې لري. تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی، اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی. کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي، کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کړي او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
خپل صاحب، کمیسیون کې زیات ستونزې موجودې دي. مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګ ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو، په څو برخه کې باید اصلاحات راسي؟ یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي، که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي، دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي؟
ښه، افغان صاحب، دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره، ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي، د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره په اصطلاح ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزه نه ده چې ته وایې که کمیشنر لري که دا ستونزه به حل سي که به نه سي. بسته دغه سیستم د خپل په اصطلاح شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا، یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې دي اصلاحات څه ډول ممکن دي، دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي، که هر بل څوک دا خبره کوي، که احیانا فرض کو ټاکنې وشي، نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي، بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي، تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي، جذري تغییرات را نه سي، د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي. مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي، د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي، ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده.
پر صاحب، که دا بحث را جمع کوم، اورېدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي، که دا بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کړه جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي، موږ یې نه وایي تجربه کوو. البته بسنه نه کوي په 14 کال کې که موږ د ډیموکراسي تمثیل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي، اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم مشته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې، حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ، د سیاسي احزاب، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ، تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي، او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو، تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
نیمواله جنگ زره چې دا سمې بدی سیږي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یالایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.